ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیو دا نند گل یا د دوشنبی ورځ دا د کال 2019 د ستمبر د میاشتې 2 نیټه دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې 5 بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا ڈیوا په دې ساته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید
او ز مجاهد جوان
هر کله وایو د ټولونه ول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغان چارواکي وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ته له طالبانو سره د سولې د تړون متن ښودلی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د سلیریش ساعتو لپاره په ازمیختی توګه باندې پرانستل شوې ده. حکومتي چارواکي او سوداګر هیله لري چې د دې ګام له عمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار زیات شي.
او پیښور های کورټ د محسن داوړه والی وزیر په پیښور کې د ضمانت عریضه رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پریکړه به د پیښور های کورټ د بنو څنګه کوي.
او سوړندې
آرګوای د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله تعالی طالبانو سره د سولې د تړون متن خودلې. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي د ګول یا دوشنبې په ورځ د سپتمبر 2 نیټه په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل چې افغان حکومت به د دغه سند ټول جزئیات ګوري او ارزوي. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې حکومت به د سند لارزولو وروسته لخغلی خلیزاد او د هغلی ټیم سره خپل نظریات شریکوي. هغه ویل چې ولسمشر غنی لخغلی خلیزاد څخه وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې اړوند مسلې دي له افغان سیاستوالو سره هم شریک کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د سلیریش ساعتو لپاره په ازمیختی توګه باندې پرانستل شوې ده. چارواکي او سوداګر هیله لري چې دې ګام له عمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار زیات شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار ارباب شهزاد او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د زیارت یا پنځشنبې په ورځ ویلي وو چې د دې دروازې د پرانستلو سره به د عامو خلکو په تک راتک کې اسانتیاوي برابر شي او سوداګري به ورسره وده وکړي. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس یا د سوداګرو د اتحادی مشر صدر فیض محمد فیضی وای 2011 او 2012 کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت کلنۍ کچا 2.5 اربو ډالر ته رسیدلې و او هیله کېدله چې دا به 15 اربو ډالر ته ورورسیږي، خو د بده مرغه دا اوس 1 ارب ډالر نه هم کم پاتې شوی دی.
د کندوز د حوزوي روغتون مخامخ نن د ګولې دوشنبه په ورځ د لوی لارې د پولیسو د ټولي په مخ کې ځانمرګ بریډ شوی چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې د پیښې له ځای څخه د 4 تنو جسدونه یا مړي روغتون ته لیږدول شوي او 19 تنه نور ټپیان دي چې د اکثرو ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. اخوا په پېښور هایکورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مهمو مشرانو د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړه والی وزیر په پیښور کې د ضمانت عریضه رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پریکړه به د پیښور هایکورټ د بنو څنګه کوي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیلانو عبد اللطیف افریدی او طارق افغان تیر میاشت پیښور هایکورټ ته عریضه کړې و چې د محسن داوړ او والی وزیر د ضمانتونو د خواست اوریدنه دي د بنو څخه پیښور هایکورټ ته ولیکتول شي. نور حال لسیمه د ډیوی خبریال حمید الله درکوي.
د ګل پورس د پیښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیر د دې عریضه اوریدنه کړې ده او د اوریدنې په محال د صوبې مشر سرکاري وکیل هم محکمې ته وړاندې شو. د اوریدنې په محال د صوبې مشر سرکاري وکیل شمایل احمد بټ پیښور های کورټ ته د علي وزیر او محسن داول د ضمانت د عریضې منتقلې سره مخالفت ښودلو او د محکمې څخه یې وغوښتل چې باید دا عریضه رد کړي. شمایل احمد بټ ډیونی وسته وویل د دې مقدمې اوریدنه د پیښور های کورټ د بنو سرکټ بینچ د اختیار لاندې راځي. د علي وزیر او محسن داول وکیلانو عبدالطیف اپریدی او طارق افغان 13 میاشت پیښور های کورټ ته عریضه کړې وه چې د محسن داول او علي وزیر د ضمانتونو درخواست اوریدنه د بنو څخه پیښور های کورټ ته منتقل کړي شي. د محسن داول او علي وزیر وکیل طارق افغان ډیونی وسته وویل هغوی تمه لرلا چې پیښور های کورټ به د اسمبلی د دواړو بندیګړو د ضمانتونو درخواست منظور کړي خو د بد مرغه داسې ونه شول. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې طارق افغان وویل د پیښور های کورټ لخوا د عریضې رد کېدو وروسته به اوس دوی د بنو د سرکټ بینچ د محکمې نه د پریکړې تمه کوي.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګری یې.
په پاکستان کې د هندستان ډیپټي های کمشنر نن په اسلام آباد کې د جاسوسۍ په تور قید هندي وګړي سره ولیدل. ښاغلی کلبوشن یادو په 2018 کې گرفتار کړل شوی وو او بیا په 2018 کې د پاکستان پوځي عدالت هغه ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولی وه. خو هندستان د پاکستان د فوځي عدالت د فیصلې پر ضد نړیوال عدالت ته تللی وو. په دغه اقله باندې نور تفصیلات رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
دغه لیدنه د امنیتي اسبابو له سببه په یو نامعلومه ځای کې سوې ده. د زریو تر مخه په دغه لیدنه کې د پاکستان له اړخه د هندستان د چارو ډایرکټر جنرال فریحا بوکټي هم ګډون درلود. ګلبوشن یادیو ته د کونسلر لاسرسي ورکولو په اړه د نړیوال قانون پوه احمد بلال صوفي وایي
اب یہ جو اس دو گھنٹے میں گفتگو ہوئی اس کی روشنی میں کلبوشن اب کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ اس کو
د دو ساعتو په خبرو کې چې کومه خبره سوي دي اوس په کلبوشن دا پریکړه کوي چې هغه به اپیل تزي یا بری ریټ پیټیشن دایروي. پاکستان تور لګوي چې کلبوشن یادیو ته هندستان د بهري ځواکونو افسر دی چې کال 2018 کې د پاکستان د بلوچستان صوبې څخه نیول شوی وو او د پاکستان فوجي عدالت کال 2018 اپریل په میاشت کې کلبوشن یادیو ته د جاسوسي تراګري او تندروي په تور کې د مرګ سزا اورولې وه. خو هندستان ویلی وو چې ګلبوشن یادیو یو بې قصوره سوداګر دی چې د ایران څخه تښتولو وروسته زور ول سوی وو او په زور د را ایجنټ ګرځول سوی وو. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
درنو قدرمن اردوونکو تاسو د ډی وی خبرونه ته غوږیستې او سم راځو یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. امریکایي چارواکو د ډورین په نامه را روان سمندري طوفان ډیر خطرناک او ویجاړونکي بللای. له دغه طوفان سره د ګولې د شنبې په ورځ زیات بارانونه او تیزه هوا هم ملګری وو او د بهاما ټاپو ته سخت زیانونه واړول. امریکایي چارواکو ویلي یاد سمندري طوفان ډیر ورو روان دی، یعنی په یو ساعت کې 2 کیلومتر واټن وهي او له همدې امله یې ویجاړې هم ډیر زیات دی. په یاد طوفان کې د هوا تیزوالی دا مهال په یو ساعت کې 270 کیلومتر ته رسیږي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالو ادارو ویلي چې په دغه طوفان کې شاوخوا 13,000 کورونه په بهاما ټاپو کې باندې ویجاړ شوي دي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ د لبنان په پوله باندې د اسرائیل او د حزب الله وسلوالې ډلې ترمنځ ډزې شوې دي. واشنگتن په دغه اقله باندې ډېر اندېښمن ښکارېږي. اسرائیل پوز وای دوی د جنوبی لبنان په پوله باندې هغه وخت ډزې شروع کړلې کله چې حزب الله وسلوالې ډلې د هغوی په آرمی بیس باندې د ټینکونو پر ضد میزایل وویشتل. وروسته بیا د ملګرو ملتونو ویان اندریان تھاناتی وویل په سیمه کې آرامي راغلې ده او د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي ځواکونه د لبنان فوج سره په ګډه په دغه سیمه کې گشتونه کوي.
ایران د ګولیا د شنبې په ورځ وویل که چیرې اروپایي هیوادونه د امریکا لخوا د دوی د تیلو په پلورلو باندې له لګیدلو بندیزونو څخه تیر نه شي نو دوی به د 2015 کال له اټومي تړون څخه په ځواکمنه توګه خپل ګام پورته کړي. د حکومت ویان علي رابعي وویل د ایران تیل باید واخیستل شي او ایران ته باید د لارې برابرې شي چې پیسې ترلاسه کړي. ایراني چارواکو د جمعې په ورځ ټاکلي چې له اټومي تړون څخه به په شا کېږي که چیرې په دوی باندې بندیزونه لرې نه شي. ایران له مخکې د تړون څخه زیات یورانیم او په لویه کچه غنی کړی دی.
سپوږمۍ ته د هندستان تاریخي مشن یو اهم هدف ترلاسه کړی دی او د دې اونۍ اخر کې د سپوږمۍ جنوب قطب ته د تحقیق لپاره ګاډی به خپل کار پیل کړي. د خلایي چارو چارواکي ویلي دي چې د ګول پورس د خصوصي ګاډي د سپیس کرافت نه بیل شوی دی او اوس د سپوږمۍ نه یوازې د سل کیلومتره په فاصله باندې دی. ټاکل شوی ده چې په 20 کیلوګرام او ټاکل شوی ده چې دا 20 کیلوګرام وزنی یو خصوصي روبوت به د خالی یا شنبه پورس د سپوږمۍ جنوبي قطب باندې پریښودل شي.
او رسته خبر دا چې په امریکا کې نن د ګول یا دوشنبه پورس د خاریکه خو اوراز یا لیبر ډیل لمانځل کیږي. دا ورځ د دې کال د دې لپاره هر کال لیوي رسمي رخصتۍ سره لمانځل کیږي تر څو د امریکایي کارکونکو د هیواد اقتصاد ته د هغوی د مرستو د درناوي وشي. په 1980 کال کې د امریکا د خاریکه خو د پیژندلو او حقونو لپاره کار پیل شو او هغه مهال چې امریکایي خاریکه خو به د اونۍ شپږ ورځې هر ورځ 12 ساعته په ډیرو کمو پیسو کار کاوه. د دې ترڅنګ کوچنۍ ماشومان حتی 15 کلنو به هم په کارخانو کې کار کاوه. وروسته بیا د 1940 کال د جون په 28 نیټه کانګرس دا قانون تصویب کړ په کوم کې چې د سپتمبر د میاشتې لومړۍ د ګول یا دوشنبه ورځ د خاریکه خو د ورځې په توګه د هیواد په ملي رخصتیو کې ورګډه شوه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوردونکو د ډیوی د خبرونه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه نیخ پنی غاوري او سم راځو لومړنی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو اوریدل افغان چارواکي وای د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ته له طالبانو سره د سولې د تړون متن خودلی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د ګول یا دوشنبه پورز په کابل کې ژورنالستانو ته ویلي چې افغان حکومت په دغه سند ټول جزئیات ګوري او ارزوي او بیا به له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. حقمل روان پرې له کابل دا راپور سره
د قطر پلازمینې دوه کې له طالب مشرانو سره د سولې د نم پړاو مذاکراتو له ترسره کېدو وروسته د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې د سولې په مورد بحث او خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خبری کانفرنس کې ویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له ولسمشر غنی سره له طالبانو سره د تیر لس میاشتنی د شویو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. نوموړی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک سند ټول جزئیات له ولسمشر غنی سره شریک شوي. افغان حکومت به ملي ګټو ته په پام سره په دقیقه توګه د دې سند جزئیات څېړي او له مطالعې او بررسۍ وروسته به خپل لیدلوری له ښاغلي خلیلزاد او د هغې ټیم سره شریک کوي. د اجرایي ریاست ویان امید لډیوی سره په خبرو کې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره ولیدل او په دې لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د چړلو په تړاو د نظر تبادله ترسره شوه. افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چمتووالی لري او د دې لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی او هغه مهال بین الافغاني مذاکرات پیلیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د مشرانو جرګې غړی او د سولې علي شورا مرستیاله تولال الدین وایي
دغه پلان دا ډېر جامع پلاوی و چې د افغانستان د ټولو قشرونو د ټولو سیاسي جهاتونو د مدني ټولنو د ځوانانو د ښځو او د شیري حاکم نظام نه باید قوي نمایندګي ولري او دوی باید هغه استدلال وکړي شي چې د افغانستان خلک ورته انتظار لري چې د 15 کلنې مثبتې لاسته راوړنې او همدارنګه په افغانستان کې هغه نظام چې هغه عملي او پلی او امکان یې د پلي کېدو تقریبا باید عملګي ولري.
د امریکا متحد ولایتونو ځانګړی استازی په داسې حال کې تېره شپه کابل ته راورس چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ نن پړاو مذاکرات چې د اگست میاشتې په 22مه پیل شوی او پرون سپتمبر په 2مه نیټه پای ته ورسیدل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات نږدې یو کال راهیسې دوام لري خو لا تر اوسه د سولې په تړاو پریکړه نه ده شوې. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
زمن اوریدونکو تاسو د حق من روان رپورت اوریدل دو چې د افغانستان کې د امن لپاره کمی هلې ځلې روانې دي او امریکا او د طالبانو ترمنځ کم خبرې چې دي په هغه کې څومره پورې پرمختګ شوی دی. خو اوس یو بل خبر چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکو فیصله کړې ده چې د نن نه به د تورخم پوله چې د هغه سلیری ساعته لپاره یعنی شپه او ورځ به کولاوی او دا به ازمیختی توګه باندې وی کدا کامیاب شو نو دا به بیا دغه فیصله به په مستقل توګه باندې دغه پوله چې دا به په مستقل توګه باندې هر وخت پرانستی پاتې کیږي. په دغه خپل باندې نور تفصیلی معلومات مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ازمیختی توګه د تورخم دروازه د سلیری شو ساتلو لپاره د پرانیستي ساتلو لپاره ټول تیاریاں سرته رسیدلې دي. نن د دواړو هیوادونو د امنیتی چارو افسرانو په دروازه غونډه وکړه چې پکې پریکړه وشوه د ګمرک او اف ای ای مامورین به د ورځې او شپې دوو برخو کې خپلې ذمہواری تر سره کوي. عام خلک به هم شپه او ورځ د تورخم په دروازه اوخته راوخته شي، البته د ویزې شرط په خپل ځای موجود وي. د پریکړې ته تاجران په مثبت نظر ګوري او د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د چیمبر صدر فیض محمد فیضی ډیوه ته وای دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته ودورسي. وای تیرو کلونو کې زمونږ تمه وه چې تجارت په 500 ارب ډالرو ته جګ شي، خو د مختلف وجوهاتو لکه بل دا اوس 1 ارب ډالر نه هم کم شوی دی. زیاتې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ودې لپاره زیاتې موقع موجود دي. دلته نه صنعتکاران چینی غوړي پلاستیکي شیان داروګان او داسې نور مصنوعات افغانستان ته لیږل شي او هلته نه میوې راتلی شي. خو دا به هله ممکنه وي چې دواړه هیوادونه محصولات کم او تاجران ته نور زیاتې اسانتیاوې پیدا کړي. د دو ورځو د ازمیختی دروازې شپه ورځ پرانیستي ساتلو نه پس په 15 ستمبر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې باقاعده پرانیستو کی او کارپوهان نظر لري دا طریقه به افغانستان سره د تجارت نورو مهمو دوو لارو شمالي وزیرستان کې غلام خان او چمن باب دوستۍ ته هم وغځول شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
نو قدرمن اردوونکو په راپور کې مو اوریدل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی حکم کړی، پریکړه کړې و چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او د سوداګرۍ په وړاندې نن پرانستل شي. په داسې چې 24 ساعته به دا دروازه پرانستې وي، شپه ورځ او دا په ازمیختي توګه پرانستل شوې ده. دوی ویلي چې دغه دروازه یې د دې لپاره پرانستې ده چې د دواړو خواوو خلک له یو بل سره په اسانه تګ راتګ وکولی شي او همدا ډول کاروبار او سوداګري پرې وده وکړي. د ډیوی خبریال داود جبارخیل په دې اړه له یو شمیر کسانو سره غږیدلی او د هغوی نظر پرې پوښتلی. په ګډه اورو.
رحیم زاد لکه سرنګ شته معلومه ده چې تورخم دروازه پر رسمي بڼه باندې پرانستل شو واړو غاړو ته یو خو میسج ده یو د سولې یو د امن پیغام ده واقعا چې تورخم په دروازه کې مشکلات په غټ مقدار باندې اوس هم شته دی او شتون لري په دې سره به داسې کار وشي چې هغه کوم مشکلات چې دي دا به یو څه اندازه باندې کم شي دغه کوم اعلان چې بهګه پر رسمي بڼه باندې شوی ده کار عملي شوی ده خو دغه چې ده د وګړو په تګ راتګ باندې به دومره خاصر ونه لري او د تجارت په بڼه کې به دومره وایم چې تجارت په برخه کې چې دی یو اثر روبوري شي ځکه چې موټران چې په غټ مقدار باندې بلته په تورخم کې ولاړو نو دی هغه هغه تګ راتګ به اوس خلاص شي نو تجارت به یو اندازه اوس رخ شي او د خلکو تګ راتګ باندې به دومره خاص اغیزه ونه لري خو یو څه اندازه اغیزه درلودل شي دا یو ښه اقدام ده مونږ ستاینه کوو پاکستان د حکومت د دواړو مملکو ترمنځ په دې باندې هغه تعلقات ښه کېدل شي خدای دې وګي چې هم دغه سنورم دغه اقداماتو کې چې د ویزې په پالیسی کې نرمالایزیشن راولي او همدارنګ د خلکو ترمنځ نور هم هغه موجود شي نو د دوه مملکو ترمنځ خط اړیکات مونږ همیش وختونه کیو
هم نه دا خو ډیر ښه کار وشو چې 24 ساعت ته مونږ ته گیټ دغه شور ور دا ډیر غټ سہولت دی شپې ورځې مونږ عمل لا ولاړ شپې خپل غریبي وکور ور غلا ورخم گیټ خو ډیر ښه کار وشو ور ډیر زبردست کار وشو دا خو دی باندې مونږ ډیر زیات خوشاله
مخ کې په 100 بجو پر
مخ کې اته پورې چې هم دا ونی می بجې بشو ور ور غلا گیټونه به بند ک خلک به بند ک گیټ به نه خلک به بند ک نه ورا پر خو سو
دغه سره وتا اوس تاسو
مونږ ته دا ډیر غټ سہولت شو کنه ساډه مډو کې مونږ سره اوس به مراد ارسی کیږي خپل ډرایور ما دا مونږ ته ډیر خدای غو شو دا 24 ساعته کې یو پیری دو پیری خپل سہولت خو به
دا تورخم گیر چې څلیر ساعتو د خلاص شونو دا خو ډیر ښه کار وشو خو سره د افغانانو د تجارت به ډیر خوش یم د پاکستان او د افغانستان دا خو بند او خلکو په کې ډیر تاوانونه وکړه پر دغه په کې وک بلل تا د لغه سره چې کم خلک دي د تورخم سره نږدې دي شنوار دي پرې دي هغه دا ترانسپورت کار ډیر خراب وو دا غو به مر سره کار وشي نو دا خو ډیر خوشحالی خبره ده او ډیر ښه کار وشو دا خو د یو بل نظمنګ رغېده نشته دی
دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ پته یې ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام هیر یې نه کړئ
درمن اوریدن کو تاسو رپورٹ واوریدل دو چې د تورخم پول چې د هغه په ازمیختی توګه باندې چې د هغه سلیری ساعت لپاره کولا شوی کولاو شوی دا یعنی دا به اول به د سحر نه مانځنه والا د ماخام مانځه پوري به کولاو خو اوس به د هر ټایم کولاو وي او کدا تجربه کامیاب شولا نو دغه پول به بیا په رسمي توګه باندې د دې افتتاح کیږي او دا به هر وخت کولا و پاتې کیږي خو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ داسې نورې لارې هم شته چې سوداګر غواړي چې دغه زر تر زره کولاو شي نه به دا سوداګرۍ لپاره پیدا وي بلکې عام خلکو تګ راتګ لپاره به هم په دې اقله باندې تلل آسان شي عدنان بیټنی په دې اقله باندې یو تفصیلي رپورټ راکوي تاسو پام وسره ګرځو
د تورخم لارې ورسته د شمالي وزیرستان سوداګرو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ لوی لارې غلام خان بندر کې د پرختیا کول او په بشپړ ډول سره د پرانستو غوښتنه کوي د پداسې حال چې د ملک وزیر اعظم عمران خان د ملک اقتصادي کچه انتهایی لاندې کمزور درجه تل ویدل ورسته د افغانستان سره د اقتصاد لارو پرانستو ټینګار کړی او تورخم لارې د څلور ساعتو لپاره پرانسته د شمالي وزیرستان غلام خان بندر دواړو خو ته مشته خلکو تر 80% نه زیاتو روبر د لارې سره تړلای او د ضرب عذاب عملیاتو 15 کالو سره د غلاره د ځن سره مخه مخده چې لوجه د سیمه کاروباریانو ته سخت زیان اوړي په شمالي وزیرستان کې د سبزی او میوه کاروبار خون کې احسان الله اوویل د غلام خان لارې بندیز له امیره دوی کاروبار پټه په اودره دلای هغه اوویل د لارې بندیز په وجه دوی د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره نور لارې خاروي چې د وخت ضایع کېدو سره سره مصرف هم زیات کیږي هغه په بشپړ ډول سره د لارې د پرانستو غوښته وکړه او د لارې بندیز له املا پیدا شوی مشکلات دیوته چې داسې برس هره کړل
موږ ته ډېر نوې مشکلات ته نه حل کړلای شي او باونډري باندې نه موږ ورتلای شي تر پا موږ باندې کاروبارونه بالکل مکمل سٹاپ دي او کچیر موږ ته خلک دا خوش خلک د افغانستان خلک موږ ترزي موږ التورزي مثال دا تاگ رو تاگ چکم دا لاس کی آزاد سی دا مهمون دا کاروبارون هم زیاد سی و اس والاکا مونگ آر سی بلکو ستاب دیو جنا دی چی دا افغانستان خلق نشی مونگ ترد لائی و مونگ نشی ورد لائی آلتا چی مثال مونگ دا کاروبار پیرا مکمل مکمل و سروان و اس کو بلکل ستاب تا چی تیز سال پنورا پا تیر سی کانا چی دا افغانستان لیر مونگ تا دی خلکو تا کلاو نوی دا غاق نشی کم یا بیدلائی دا غلی یار
دا شمالی وزیرستان دا پیٹرول پمپونو اتحادی مشر رکیب گل اوویل دا غلام خان لار پرانستل نیوازی پاسی مایزا کچا بلکه دا ملک انتهایی لوی دل اقتصادی کچا هم راپور تک هوی حق اوویل دا غلار دا آم خلکو دا روزگار ایوا مهم زریه دا او زیاد اکر دا سلو کرخانون هم زیاد دا آم خلکو لپارا دا روزگار موقع برابر وی رکیب گل اوویل چه دا لار دا بندیز لامیره دا سیمی کاروبارونا پا بش پر ډول پټا په اودریدلی او خراب معاشي حالت په وجه سیمایز خلک د ذهنی ناروغي سره مخ شوې دي هغه ویل غلام خان لره کابل ته انتهي نږدې ده او چې یو گاډه کوم وخت د صوبې مرکز پېښور ته رسی هم د مروخ کې هغه گاډه له انډس های وی څخه شمالي وزیرستان د لارې د افغانستان مرکز کابل ته هم رسیږي دوی د ملک وزیر اعظم عمران خان څخه د لارې د پرانستو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د لارې پرانستو سره به یو شمېر نور کاروبارونو ترڅنګ د تیلو کاروبار هم بیا روان شي
دمرا غاشت بار و داغو یا میستال یار خروش کو میستو کاروبارینا سز جوت کو غال یار تو دے گلم کون ولا دات خروشی دالکا سو کر خونی چ خروشی سی فیض کا چ کام سر پٹے تے ولا گی چک پنڈی تے با کو ویس میز وزیرستان ولا ټول کاروبار سٹاپ بی لوڑ دای ایس کاروبار منستا ایس مزدیرام منستا ایس کاروبار منستا چ گلم خون بندر خروشی او کسٹم چ غا پاسېږي باندې ولایږي میز په ټول کاروبار کو د نیم پانی مو سره اساسي چې د ګلم خون یار کولاب شي دا ټول د پنجاب نو مولینار سی افغانستان ته وتی یا افغانستان او مولینار درمی پاکستان ته ور درمی لکه مخ ته واخشي
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه په سیمه کې لګیدلې یو سلسلور سلویش ماده د ختمولو اعلان کړی په شمالي وزیرستان کې ځایي انتظامیه د تیر اگست میاشتې په 18 نیټه په سیمه کې یو سلسلور سلویش ماده په ځای کړی و چې تر مخه د بلیزلي خلکو شمالي وزیرستان ته په داخله دو بندیز لګولې شوې وو چې د شمالي وزیرستان سوداګرو د ماده لګول هم سخت مخالفت کړی وو خو د شمالي وزیرستان انتظامیه له دفتر څخه جاری شوی یو بیان تر مخه اوس له ازادي سره هر څوک کولای شي چې د شمالي وزیر افغانستان سفر وکړي عدنان بیٹنای دیوا شمالی وزیرستان
کو دا وایس اف امریکا دی ودا د نن ورځې په مهمو راپورونو کې یو راپور دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د پاکستان چارواکو لخوا پرانستل کېدله او دا دروازه به څلورویشت ساعته په ازمایښتي توګه پرانستې وي یعنی شپه ورځ به دوی کار کوي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي و چې دا دروازه یې د دې لپاره څلورویشت ساعته په ازمایښتي توګه پرانستې ده تر څو په دغه سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ کاروبار او سوداګري وده وکړي او په ورته وخت کې د دواړو غاړو د خلکو د تګ راتګ په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابر شي همدا ډول دا هم ویل شوی دی چې کچیرته دغه ازمایښتي پرانسته په سمه توګه پر مخ ولاړ شي او د دوی دغه تجربه کامیاب شي نو بیا ټاکل شوی دی چې د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه به عمران خان د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم په خپل دغه دروازه په رسمي توګه څلورویشت ساعته یعنی شپه او ورځ پرانیزي د زمو خبريال ابراهيم شنواري صاحب د محل د ټلیفون پر کرخه لمو سره ملګری دی شنواري صاحب خبرونه ته په خیر راغلی سړی مشي تاسو الته په سیمه کې هستی د تورخم دروازه پرانستل شوې ده د چارواکو لخوا ویل کیږي چې دا به څلورویشت ساعته یعنی شپه ورځ پرانستوي په دې اړه وروستی حال څه دی آیا د دې لپاره تیاری نیول شوی دی دروازه به په رښتیا هم څلورویشت ساعته پرانستوي او که څنګه
پاکستان حکومت کړه یا صوبه حکومت هم د هغې پخلای کړی دی چې دغه پوله به اوس د ازمایښتي توګه باندې تر څلورویشت ساعته پورې پرانسته ساتلی شي په دغې اړه باندې د کسټم د چارواکو د ایم ایل سي او د امیګریشن افسرانو یا چارواکو د تم مسلسل غونډه وشوه. ما خام دا وخت د خپل په دنفس کوم معلومات مطلع کړی نشم لوجستیکس د خپل اړخه شپې په محل د عملیات ساتلو لپاره خپل اضافي رڼا بندوبست کړی دی. خپل نور چې کوم عمله وه هغه هم حاضره کړې ده. البته چې کوم د تقسیم چارواکي دي هغوی سره چې زمونږ رابطې وشوې هغوی چې په رسمي توګه باندې د پاکستان مرکزي حکومت لا اړخه هغوی ته داسې نوټیفیکیشن یا امر نه دی راغلی چې په هغې کې دا واضحه شوي چې دغه د شپې عملیات او اپریشن به دوی څنګه ترسره کوي. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د پېښور د کسم دارسټ اړخه د شپې د عملیاتو لپاره یا سیکنډ شفټ لپاره نور عمله هم ترخم ته ورغلي. نو تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې نن به دوی دغه عملیات څنګه او تر کومه وخته پورې ترسره کوي. البته دا خبره په ډاګه ده چې هلته چې څومره هم د حکومتي ادارو خلک موجود دي، که هغه امنیتي ادارو دي، که د کسټم چارواکي دي، امیګریشن والا دي یا ایم ایل سي والا دي، هغوی ټول په خپلو دفترونو کې دا مهال موجود دي. د ګاډو شمېره نسبتا کمه ده. دوی دا هم وایي چې نن شاید دومره وخت پورې دغه عملیات جاری نه صادر شي ځکه چې دومره ګاډي موجود دي یا عام خلک چې پیدل تګ راتګ هغه هم زیاتره د ورځې په مهال کولی شي. حکوم اعلان چې پاکستان حکومت کړی وو او د کوم چې پرون بیا پخلی شوی دی هغې په مخه نن هغه ټول ګامونه پورته کړی شوي دي چې هغې دا زمینه برابره شي چې دغه پوله د شپې د مهال پرانیستل شي.
ډېره زیاته مننه ابراهیم شینواره صاحب. په وروسته خبرونه کې به بیا هم تاسو ته راځو. تاسو نه به د تورخند دروازې د څلور ساعته پرانیستلو په اړه وروستی حال اخلو. ډېره زیاته مننه. کور ودان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدرمن اوریدونکو تاسو وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته غوږ گی وړاندې کوو. د دې وخت مهم خبرونه.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ته له طالبانو سره د سولې د تړون متن ښودلی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وایي
جزئیات او ریسپ سره دوی شریک کړی دي او افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري ترڅو وګوري مطالعه وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه د سلیری ساتو لپاره په ازمیختی توګه د پرانستل شوې ده، خو ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې حکومتي پاکستانی حکومتي چارواکو دوی ته رسمي بیان نه دی جاری کړی. بلخوا حکومتي او سوداګر وایي داسې کولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار زیات شي.
او پیښور های کورټ د محسن داوړ وال وزیر په پیښور کې د ضمانت عریضه رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پریکړه به د پیښور های کورټ د بنو څنګه کوي.
ضمانت درخواست کم نہ کم دری ورځې او زیات نہ زیات په وو ورځو کې دی دا انټرټین کړی چې خو دې د سپې سلو کړی.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
افغان چارواکي وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ته له طالبانو سره د سولې د تړون متن ښودلی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د ګولیا دوشنبې په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل چې افغان حکومت به د دغه سند ټول جزئیات ګوري او ارزوي به. هغه وویل چې ولسمشر غنی له ښاغلي خلیلزاد څخه دا هم وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې اړوند مسلې دي له افغان سیاستوالو سره هم شریکې کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه د سلیری ساتو لپاره په ازمیختی توګه باندې پرانستل شوې ده، خو ځایي چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په رسمي توګه باندې لا سند ویل شوی. یاد دی وی چې دغه دروازه عموما د وو بجو پورې کولاو وي، خو د تیر څو ورځو نه دغه د لس بجو پورې به کولاو وه. د پاکستان چارواکي او سوداګر هیله لري چې د دې ګام سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار زیات شي.
پیښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مهمو مشرانو د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ والی وزیر په پیښور کې د ضمانت عریضه رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پریکړه به د پیښور های کورټ د بنو څنګه کوي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیلانو عبداللطیف افریدی او طارق افغان تیره میاشت پیښور های کورټ ته عریضه کړې وه چې د محسن داوړ والی وزیر د ضمانتونو د خواست اوریدنه دي د بنو څخه پیښور های کورټ ته ولیږدول شي.
په پاکستان کې د هندوستان ډیپټي های کمشنر نن په اسلام آباد کې د جاسوسۍ په تور قید هندي وګړي سره ولیدل. د پاکستان رسنۍ وایي ګورویا الوایا د اسلام آباد په نامعلومه جیل کې د گلبوشن یادو سره تر یوې غنټې پورې ملاقات وکړو، خو تر اوسه پورې په سرکاري توګه د دغه ملاقات تفصیلات نه دي شریک کړی شوي. ښاغلی گلبوشن یادو په 2018 کې گرفتار کړل شوی وو او په 2018 کې پاکستانی پوځ هغه ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه.
امریکایي چارواکو د ډورین په نامه روان سمندري طوفان ډیر خطرناک او ویجاړونکی بللی. له دغه طوفان سره د ګولیا دوشنبې په ورځ زیات بارانونه او تیزه هوا هم ملګری وو او د بهاما ټاپو ته یې سخت زیانونه اړولي دي. امریکایي چارواکو ویلي یا سمندري طوفان ډیر ورو روان دی، یعنی په یو ساعت کې 2 کیلومتره واټن وهي او له همدې عملی ویجاړې هم ډیر زیات دی. په یاد طوفان کې د هوا تیزوالی دا مهال په یو ساعت کې 270 کیلومتره ته رسیږي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالو ادارو ویلي په دغه طوفان کې شاوخوا 15,000 کورونه په بهاما ټاپو کې ویډار شوې دي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ د لبنان په پوله باندې د اسرائیل او حزب الله وسلوالې ډلې ترمنځ شوې ډزې له وجې په واشنگټن ډېر اندېښمن ښکارېږي. اسرائیل پوځ وایي دوی د جنوبي لبنان په پوله باندې هغه وخت ډزې شروع کړلې کله چې حزب الله وسلوالې ډلې د هغوی په آرمي بیس باندې د ټینکونو پر ضد میزایل وویشتل شول.
او ایران د ګولیا دوشنبې پورز ویل کچېری اروپایي هیوادونه د امریکا لخوا د دوی د تیلو په پلورلو باندې لګیدلو بندیزونو څخه تیر نشي، نو دوی به د 2015 کال له اټومي تړون څخه په ځواک منه توګه خپل ګام پورته کړي. د حکومت ویان علي ربی وویل د ایران تیل باید واخیستل شي او ایران ته باید د لارې برابر شي چې پیسې ترلاسه کړي. ایراني چارواکو د جمعې ورځ ټاکلې وه چې له اټومي تړون څخه به پشا کیږي کچېری په دوی باندې بندیزونه لرې نشي. ایران له مخکې له تړون څخه زیات یورانیم او په لویه کچه غني کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو بیا هم د راپورونو پر لور، پیښور های کورټ د پښتون غورنې غورځنګ د دوه مشرانو او د پاکستان قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ والی وزیر په پیښور کې د ضمانت عریضه یا درخواست رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پریکړه به د پیښور های کورټ د بنو څنګه کوي. لسیمې د ډیوی خبریال حمید الله پرې د راپور چمتو کړی.
پیښور های کورټ د پښتون تحفظ موومنټ د دوه مهمو مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او والی وزیر پیښور کې د ضمانت عریضه رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پریکړه به په بنو کې د پیښور های کورټ سرکټ بینچ محکمه کوي. د ګل پورس د پیښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیر د دې عریضې اوریدنه کړې ده او د اوریدنې په مهال د صوبې مشر سرکاري وکیل هم محکمې ته وړاندې شو. د اوریدنې په مهال د صوبې مشر سرکاري وکیل شمایل احمد بټ پیښور های کورټ ته د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت د عریضې منتقلې سره مخالفت ښودلو او د محکمې څخه یې وغوښتل چې باید دا عریضه رد کړي. شمایل احمد بټ ډیونی وسته وویل د دې مقدمې اوریدنه د پیښور های کورټ د بنو سرکټ بینچ د اختیار لاندې راځي. علی وزیر او محسن داوړ وکیلانو عبداللطیف افریدی او طارق افغان تیره میاشت پیښور های کورټ ته عریضه کړې وه چې د محسن داوړ او علی وزیر د ضمانتونو درخواست اوریدنه د بنو څخه پیښور های کورټ ته منتقل کړي شي. د محسن داوړ او علی وزیر وکیل طارق افغان ډیونی وسته وویل هغوی تمه لرله چې پیښور های کورټ به د اسمبلی د دواړو بندیګړو د ضمانتونو درخواست منظور کړي، خو د بد مرغه داسې ونه شول. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې طارق افغان وویل د پیښور های کورټ لخوا د عریضې رد کېدو وروسته به اوس دوی د بنو د سرکټ بینچ د محکمې نه د پریکړې تمه کوي.
نو زمو کوم دغه یاره واو د دې دوجې نمنګ د درخواست ورکړل چې څنګه عدالتي جوړیشل پالیسی دا ده چې ضمانت درخواست کم نه کم 3 ورځې او زیات نه زیات په 2 ورځو کې دی دا انټرټین کړي چې په دې د سپېڅلې تلو کړي چې یا دې مسترد کړي چې یا دې قبول کړي. نو دا دې هم په دغه بنو کې دا دې خلا پورځي شي او کله به ریکارډ نه راوړو کله به جج په چټې باندې لاړو دا دې د وژنه هغه ځنی مې وېستې پس ضمانت څخه درخواست په هغه باندې کې تلو شو یو کې ضمانت وشو په بل کې مسترد شو. نو دا تیار واز موږ سره چې دا په بنو کې نو بیا به هغه شان ټیکټ کیږي موږ سره وو کې په اعلی عدلیه باندې پرشر کم وي خو بیا هم موږ سره دغه یارې دي چې دغه کیس به وزن ولی شي. نو د دغه یارې د وجې موږ درخواست ورکړی چې په پېښور های کورټ کې دا درخواست واوري.
طارق افغان وویل د بنو د ترهګرۍ پر ضد محکمې قاضي چې په کومه توګه د ضمانتونو د عریضې اورېدنه په مخ کې وړي هغې شکونه را پیدا کړي چې د ضمانتونو په لړ کې د زن بهانې قتل کیږي. هغه وویل په دوه درېو میاشتو کې درې ځله د جج په رسخت او د تګ په مهال د اورېدنې واک د قانون برعکس د بنو د ضلې د جج په ځای د شمالي وزیرستان ضلې جج ته سپارل هغه څه دي چې په دې اورېدنه شکونه را ولاړي. طارق افغان وایي اوس هم هیله مندي که د علي او محسن مقدمه واوریدل شي نو دومره څه پکې نشته او هغوی ته به ډېر په اسانه ضمانتونه ورکړل شي. محسن داوړ اولي وزیر څو میاشتې وړاندې د شمالي وزیرستان په خلکه مرسمه کې په پوځي چک پوستا د برید او بیا د جون په اومه نیټه د پوست په ګاډي د 14 په تورونو مقدمو کې بندیوان دي او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالفه کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمې درج کړې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwnews.com. ټویټر @voa.dw.
قدرمن اوریدونکو اوس بوزو بلوچستان ته چرته چې په قلعه عبدالله سیمه کې چې دی د پولیو د مخنیوي لپاره ویکسین یا قطرې ورکول کیږي او هدف دی چې په دغه 15 ورځو کې به 100,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شي. تفصیلات نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیو د کمپین د پرانستې په محل د ضلع کې لاودلام رستیال کمشنر ریټایر عبدالبشیر وډیوه ته وویل چې په ضلع کې دوه د پولیو کیسونه او د پولیو وډلو ته سکیورټي ورکولو ستونزې د دوی مخته دي خو د ټولو لوی ستونزه هغه انکاري خلک دي چې د پولیو څاڅکي وخپلو بچانو ته نه ورکوي.
خلکو ته چې د انفارمیشن صحیح رسائی وسی او علما چې د ته په آن بورډ واخلستل شي انشاءالله بیا دا تر پرابلم مش الحمدلله علما چې د آن بورډ واخست کړي مشر چې د ریلیجیس پرسن سمستا چې خلکو چې اډوکیسی کوي په دې کې دی نور کار هم کوم پکار دی پاره کې ډاکټران صاحبان چې دی اگر ډیر زیات چې دی دغه یو مش اوس ډی ایچ کیو کوم کې عبد الله دی پاره کې ډیر زیات ډاکټران دی چې خلک چې دی هغه منی هغه خبر ده کې
خود دغه انکاری خلک هانی کول د پاره د پولیو ډلې کور په کور ګرځي د چمن نوی آبادی بای پاس مکی شزنې ډلې بقاعده په کور کې دننه ورسي او انکاری پلورونه او منډي کانی کول هڅه کوي چې د دوی کوشنیان د پولیو په ځد ساس کې ور کول څه خپاته نسی. د سیمې د پولیو د مخنیوي د ډلې یو مشر وای
زمر سره دلته انکاریان په دغه وجه زیات سی په پېښور کې دغه ویډیو رالی ماستر غلطه ویډیو وکړه اوس خلک د دې سره زیات انکاریان سول نو اوس موږ په دغه غلي او د پلار ته سر ورخلاص او سرور د پولیو ورکې خپل کښنیان ته نو نه د دې کترې علاج دی نو اوس په دې کې د خبر نسته په ګرد پاکستان کې کوي په پولیو کې د شي نسته پر دې باندې ملایان فتوا هم ورکړي د ډاکټرانو هم ورکړي
خو محمد اسماعیل سي هم د څلور کښنیان پلار دی دی وای د پولیو په ضد د کمپین په محل دی په خپل پر کور وی ست کوښنیان ته د پولیو ساسکی ورورسبي چې خپل بچانې د پولیو درن څخه وساتي.
اول خدای دې د زما خپل کوښنیان دي د پولیو ولا چې مرالي د کوښنیان ما ول را وېست پولیو ورکو دا کوم انکاری خلک په مالکسته د دې خلکو سز موږ دا خواسته چې د پولیو سه انکار دی بایس نه وي دا د کوښنی د مستقبل او د ژوند سوال دی. ایو وایرس دې په لاوسی یو کوښنی هم نه پریږدي دا بایس د ټول ماشومان دي په د پولیو ورکولو باندې په دوه ساسکی څوم نکیږي
دلته د پولیو د مخنیوي په کار کې بخت علمي مرسندوی ادارې ځای مشران هم دا خبره مني چې کم دوه د پولیو کې سونه سش کال سوي دي د هغه کوشنیانو پلرونه د پولیو څخه انکاري وو او دغه کوشنیان ته د پولیو په ځد ساس کې نه دي رسیدلي ځکه چې دوی دا وخت ټوله توجه پر دغه د پولیو څخه انکاري خلک کانې کول باندې ورکړی ده چې د دوی لوجه پټولنه کې د نورو کوشنیانو ژوند په خطر کې نسی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
او اوس هم بل راپور په پاکستان کې د بیان د او د رسنیو مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده چې په پاکستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې کوم خنډونه او ستونزې دي. د بتاسو د پیرولای شاپ راپور کوي.
تیر کال د پاکستان مرکز کې د تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا باندې بندیزونو کې زیاتوالی راغلی دی او د دې اوسنۍ مثال حکومت مخالفه جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه خپرولو ته نه پریښودل دي. د دغه مرکې ځینې ټوکرې چې په شخصي ټلویزیون چینل جیو باندې دړوند نه چلیدلې وي او په هغه کې مولانا فضل رحمان د وزیر اعظم عمران خان کشمیر پالیسۍ باندې سخت نیوکه کړې وي. له دې وړاندې هم په یاد چینل باندې د بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری انټرویو نشر کېدو باندې بندیز لګولې شوی وو او دغه سیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز جیل کې بندیوانه کېدو نړوند په شخصي ټلویزیون چینلو باندې د اغې جلسې خودلو باندې بندیز وو او کو کتلی شنو بیا دې نړوند هم په ملک کې د میډیا سنسرشپ یا بندیزونو ډومبېښ کار د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونو باندې د بندیز په شکل کې مخې ته راغلی وو. ستر سیاستمدار او لیکوال او میډیا کې دغه بندیزونو نه پخپل اغیزمنه شوی افراسیاب خټک وای پاکستان کې میډیا مخالفه قوتونه دومره طاقتور دي چې ار چاپی او بیللا خودی زیاتوی چې بیا په دې حالاتو کې پاکستانی حکومت په کوم خپل د هند د واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونو او میډیا باندې د بندیزونو معاملې روچتول شي
او دا خبر صحیح ده چې پاکستان یعنی مثلا چې هندستان کې کشمیر کې څه شوی دی هغه خنه دي شوی نو دا داسې غلط کارو کو چې د خلکو په حق کې یو قسم ته داکه وغورځول مګر خیر چې پاکستان هغه ته بد وایي خپل خلک وایي چې چې یو ګوته بلته نیسي نو څلور ګوته ځان ته سره ونیسي که نه خپل هم سړی په کار ده چې خپل ګریوان کې وګوري چې همداسې کارونه تاسو هم کوئ چې مثلا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کوم سلوک دی خلک یې نیول کېږي بې ځایه بغیر د وجې نه هیڅ مقدمې په نشته او هغې په جیلونو کې پرت یا د هغې اواز نه اورېدل کېږي او دا د اوس مولانا فضل الرحمان اواز هم نه اورېدل کېږي یا مریم نواز شریف انټرویوګانې هم نشي نشر کېدی هغې چې جلسې کولې هغه هم نشي ښودل کېدی نو دا خبره داسې دي چې جمهوري نظام کې نشي چلېدلی.
پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو مشران وایي چې نه یوازې ملکی میډیا د بندیزونو سره مخ ته حکومتي ګامونو لکبل د سونو پښمیره کې صحافیان په لږه موده کې بیروزګار شوي دي. د هیواد په کچه د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی لخوا میډیا باندې د بندیزونو په ضد احتجاج دوام لري او د یاد تنظیم مشر افضل بټ دی ریډیو ته وایي چې د مولانا فضل رحمان انټرویو او درولو سره په ډاګه کیږي چې دا کار هم د طاقتور ادارو دی.
کسی بات سے کوئی پاکستان کے خلاف بات ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں حکومت اور ہمارا جو پیمرا ہے یا اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان کا تو کوئی مدخل نہیں ہے یہ وہی کیا ہاتھ ہے جو سب سے طاقتور ہے.
اغو ویل چې د شخصي ټلویزیون چینلو سر حکومتي اداره پیمرا اړو د سره خبر نوي او چینلو ته د خبرونو او مرکو او درولو امر جاری شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د میډیا د ازادۍ پخلی کوي او د ریس خپل ویچ د ملکی دستور د لاندې میډیا د فوز ملکی سلامتیا یا اعلی عدلیه ججانو سره تړلې لنجمنه مواد نشي نشر کولی. خو افضل بټ زیاتوي چې اصل کار د پیمرا دی چې وګوري چې یو چینل باندې داسې مرکه خو نه ده نشر شوی چې د ملکی سلامتیا په ضد پکې خبرې شوې وي او چې د مولانا فضل رحمان یا بل یو تن مرکه اړو د سره نشر شوی نو د نړیوال دینه په دې باندې څنګه بندیز لګول کیږي. د مولانا فضل رحمان مرکه او درولو تخبرګون کې وتل خبريال او سیډون کې مرتضی سولنګي په خپل ټویټ کې لیکي چې دا دویم ځل دی چې د مولانا مرکه او درولې شي او دا چې د دې نړیوال دینه مریم نواز اساکدار نواز شریف او منظور پښتین مرکه د بندیز کار شوې دي. خو بیا هم د پاکستان حکومت داوه کوي چې پاکستانی میډیا د بندیز زنو نخلا صدا.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګي کې تاسو غواړی چې زمونږه هغه رپورټونه کم چې تاسو نه پاتې شي وی او یا تاسو بیا قتل او لوستل غواړی دین علاوه تاسو هغه خپل ملګرو سره شریک کول غواړی نو مونږه هغه تاسو کولی شئ زمونږه ویب سایټ لر شئ زمونږه ویب سایټ ته voanews.com دین علاوه تاسو کولی شئ فیسبوک ته لر شئ فیسبوک باندې ویډیو غانی او دغه رپورټونه چې دی هغه هم تاسو شریک کړئ په دغه باندې به مونږ تاسو سره خبرې کوو تاسو مونږه په ټویټر باندې هم فالو کولی شئ ټویټر زمونږ پته ده voadiw او په هغه باندې مونږه تازه مهم خبرونه چې دی هغه تاسو ته په ټیم باندې وړاندې کوو قدمونه اوریدونکو یو بل رپورټ چې وزو مردان ته چرته چې د یو ماشومې سره زور زیاتې شوی و هغې سره جنسي تورې تور جنسي زیاتې شوی و خو اوس د هغې کورنۍ وایي چې د هغې سره جنسي زیاتې نه دی شوی او پولیسو چې دی هغه دغه رپورټ غلط درج کړی دی او د هغوی لپاره د بدنامۍ سبب جوړ شوی دی اصل حقیقت څه دی ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي
د خیبر پښتونخوا د مردان دلی پولیس د ډاکټرانو هغه رپورت رد کړی دی په کوم کې چې دریش ورځې وړاندې د سلور کلنې ماشومې د وژنې او د جنسي زیاتی تصدیق شوی وو په مردان دل کې د پولیس مشر میډیا ته ویلي دي چې سلور کلنې ماشومې په وژنه کې د گاوند دوه خويندې ککړې دي او پولیس هغوی گرفتار کړی دي د پولیس مشر سجاد خان وایي چې سلور کلنې ماشومه په تشدد او تیزدار آله وجل شوی ده او د هغې سره جنسي زیاتی نه دی ثابت شوی
څوکم تفتیش وشولو او دا څوکم ملزمان خويندې دي دوه څوکم اپیزود بیان کړلو هغه نه دا خبره ظاهره ده چې جنسي تشدد مولستیشن نه ده شوی دنه علاوه څوکم متلیب نه ریپورت راغلی هغه کې ام سی مین څوکم دا نه پسوابس کېشتا او نه څوکم دا هغه په کپڑے بنشتا اوس نو الریډي هغه ریپورتس کې هغه نیل راغلو په بل طرف ته دا ملزمان څوکم ورژن دا عوام تاسو اوریدې شي او موږ ته جی ټی مخکې کنفیشن وکړلو نو لہذا مولستیشن پکې نه ده شوی
دا پیښه 13 میاشت د اګست په 11 نیټه مخې ته راغلی وه چې پکې سلور کلنه ماشومه د لوی اختر په شپه د خپل کور نه بې درکه شوې وه خو بیا 15 ورځې وروسته د ماشومې مړې د نږدې پټونه موندلې شوې وه د ماشومې او د گرفتار کړې شوې 300 ځایي کسانو د بدن نمونې فارنزیک لیبارټری ته لاهور ته لیږلې شوې وه خو تر اوسه پورې د لیبارټری رپورت نه دی راغلی د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټرانو په خپل رپورت کې ویلي وو چې دغه ماشومه په جنسي تشدد وجه شوه د ماشومې نیکه کفایت الله وایي د میډیکل رپورت له عمله د هغوی عزت ته نقصان رسول شوی دی او د صحت د مامورینو په ضد کاروایی په عمل کې راوستي شي
میډیکل د رپورت د وژنه زما په کور کې جی درې کسان لیونی شوی دی د حکومت پاکستان ته او خصوصا چې د صحت محکمه چا سره دا اغه ته د اپیل کوم چې د دې د مال تحقیقاتو کې کم میډیکل بورډ چې د دې زما عزت ته ډیر به نقصان
سیلنوایی په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د تیر کال راهسې د ماشومانو هلکانو او جنکو سره د جنسي زیاتی او وجنو اته پیښې رامنځته شوې دي چې پکې د عدالت لخوا دوه کسانو ته سزا هم ورکړې شوې ده د ماشومانو سره په جنسي زیاتی کار کوونکي غیر دولتي اداره ساحل وایي په کال 2013 کې 3800 د جنسي زیاتی کیسونه رپورټ شوې دي د ساحل په وینا په پاکستان کې پر روزانه توګه 12 ماشومان د جنسي زیاتی ښکار کیږي چې پکې د ټولونه زیاتې پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیوا مردان
ترنو قدر من اردن کو وسام ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په زیارت کې د نړۍ تر ټولو زوړ او دوهم لوی د اوبشتو یا سنوبر د ونو ځنګل چې ځنګل دی او د اوبشتو یا د سنوبر ونې تر ټولو کم وده کوونکو ونو په توګه کرل کیږي چې اکثره تر 3000 کلونو څخه ډیر ژوند کولی شي دا ځنګل اوس د محل له یو شمیر ګواښونو سره مخ دی پام وکړئ لسیمې د حمید سمسور راپورته
د بلوچستان د زنګلات صوبایي څنګهوي چې دوی د زیارت د اوبښتو د زنګل د درختو د پریکېدو دغه نوټس پر خبري رسنیو باندې د اکسونو پر بنسټ باندې واخستي چې سیمهیز خلکو دغه درخت پریکړی دي. د زنګلاتو د صوبایي څنګه د کوټي کنزرویټر نیاس کاکړ په دې باب وایس اف امریکا دی وته ویل چې دوی د دوغ خلکو په ضد باندې مقدمه هم درج کړی دي.
په 74 ویلې کې د زیارت څخه 60 کیلومتره سره 30 کیلومتره د ایریا ده. په دا ایریا کې د کټای سره د اصل مسله دا چې اوسې دوه قومونه دي بدا کې یا په پس کې جنگ سره کړی دي. یو قوم ورغله دوی په خو کې کټای کړی دا بل قوم دوی په خو کې کټای کړی ده. موږ هغه سره د مختلف خلاف 15 چالانونو مکاټ کو او دغه رپورت ما وزیر اعلی بلوچستان تمور واستولې اور فیکس فائنڈنگ کمیټي ام جوړسول چیف کنزرویټر نارت کمیټي جوړ کله کټای سه خدا بل د قبایلی خلکو کې انوالو دښمنۍ پر بل شو رالو درختی کاټی کله
نیاس کاکړ پر مخ زیاته کړه لاتی د زیارت د اوبښتو زنګل ډیر لوی ارزښت لري. دا نه یوازې د بلوچستان د دغې سیمې لپاره د سیلانیانو ډیر مهم ځای دی بلکې دا د جناورو څارویو مرغانو او د خزندګانو لپاره ډیر مهم چاپیریال ورکوي. د زنګلاتو د صوبایي څنګه ژغورونکي نیاس کاکړوي چې د زیارت د اوبښتو زنګل ډیر زوړ او پخوانی دی. د په خبره چې دا د نړۍ دویم غټ زنګل ګڼل کېږي چې په دومره زیات شمیر باندې دلته اوبښتي موجود دي. اوبښتي له درو زرو څخه بیا تر څلور زرو کلو پورې عمر لري او د دغو درختو د غټېدو کچه د نورو درختو په پرتله باندې ډیره کمه ده چې په کال کې یوازې یو انچ غټېږي. د زیارت دغه زنګل پر 2,14,000 ایکړ مځکه باندې خور دی. مایرین ویره څرګندوي چې دغه زنګل له وچکالۍ څخه هم ډیر اغیزمن سوی دی او دغه ډول د نړیوال تودش هم د دې وچاپیریال ته ډیر سخت زیان رسولی دی. د زنګلاتو څنګه وی چې په زیارت کې په تیرو وختو کې بيخي ډیر واور کېدله خو د نونه سوا دالته د ووري د اوریدو کچه ډیره کمه سوی ده. د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو د زیارت د اوبښتو زنګل د سادارو د خوندیکېدو لپاره ډیر مهم ځای ګرځولې دي او دا زنګل د نړۍ په ورسو کې شامل کړی دی. د چاپیریال د څنګ مایرین وی چې د هر حیواد لپاره پر 25% مځکه باندې زنګل لازمی دی. د دوی په خبره خو په پاکستان کې دا کچه یوازې 4.8% پاته سوی ده او په بلوچستان کې بیا پر مځکه باندې زنګل یوازې 2% ته راکم سوی دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ویډیو ټلویزیون کوټه
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
زمون درودونکو وځو بیا کوټی تا چرته چې یو شمیر خبر اعلان چې دی هغه احتجاج باندې مجبور دي ځکه چې دغلته کې ځایی مطبوعات د هغوی په سونو باندې کارکونان چې دی هغوی د جابونو نه یعنی د نوکرۍ نه لري کړی دي. په دغه اړه باندې نور تفصيلات حافظ الله ستوري شیرانی راکوي.
چې نن د ازموږ مظاهره د بلوچستان یونین اف جرنلست لخوا وه. زه ایوب ترین میږم او زه د بلوچستان یونین اف جرنلست صدر یم. د دې مظاهرې بنیادي مقصد دا و چې څلور ورځې له مخه په لاهور کې زموږ یو خبریال جرنلست مرزا وسیم بیگ کتل سوی و د ناڅرګندو کسانو لخوا. نو پر هغه باندې موږ احتجاج کړی و چې حکومت دې و خبریالانو ته ورته جرنلستانو ته په ټولو هیواد کې تحفظ ورکړي ځکه چې په داسې حالاتو کې لکه دا اوس چې دي په هیواد کې خبریالان خپل ځان غیر محفوظ ګڼي او دوی نشي کولی چې صحافت چې دی هغه په سمه توګه وکولی شي. د دې تر څنګ د دنیا او د نورو ټي وي چینل سره ډېر داسې کارکوونکي دي د خبریالان دي هغه کارکوونکي دي. نو د هغو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده. د دې د مخ هم ایستل شوي خلک موږ دا غواړو چې حکومت او ادارو ته په کار دي چې هغه خبریالان بې روزګاره نه کړي ځکه چې د یو روزګار یا د یو کارکوونکي له امله د هغه پوره خاندان
داغه سره تړلې و چې چیرې هغه بې روزګار سي د دې مطلب دا دی چې پوره خاندان د مشکلاتو سره مخ سي د تعلیم د بچانو تعلیم مسله سي نور ډېر مسایل ځکه چې ډېر داسې خبریالان شته چې هغه خپل کور خپل کور هم نه لري په کرایه په مکانو کې اوسېږي او دغه ډول په کوټه کې درې ورځې له مخه په جمیل احمد وي او دا خبر سبې چې هغه هم له سوې وه خو د خوشبختانه چې هغه په دې کې چاپ شوی لیکن نه اف آی آر کار شوی دی نه قاتلان نیول شوي دي موږ دا غوښتنه لرو چې د هغه قاتلان ونیول شي اف آی آر دې کار شي او حکومت او پولیس کوم کردار دی باید چې هغه په سمه توګه ادا کړي د دې سره سره په پاکستان کې په افغانستان کې چې کوم د میډیا کارکوونکي دي خاص کر د الکترونیک میډیا نو هلته ډېر بدل دی یو خو د پنځو میاشتو د دوی معاش یا تنخواه نه راځي او بل دا دی چې مسلسل یو سلسله روانه ده چې په تنخواهو کې په معاش کې د کټوتي او عمل روان دی نو موږ د دې په کلکه سره بندره کړو موږ دا وایو چې دا په معاش کې کټوتي عمل چې دی دا بند شي او تنخواهو چې دی هغه په کار دی چې پر وخت وکولی شي نو دارنګه به وسي چې یو صحافي چې دی یو خبریال چې دی هغه خپل
د واشنگتن